یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار
اوهو اته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخلو را روان دی که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
ژوندی اوسې غونچه ګله لکه چې د ملک خیلو کلي ته روان یې دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روان یې
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم
وایم کور دې له غلې ډک شه زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز درته یادوم
موټر کې هوټل جوړ کړی دی
ته مار کار ته لاس اچئ خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه
یار لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې هغه دی راغی
سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام سړی مشئ
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي
ما په زړه کې ځواب درکو تاسې به نه اورېدلی
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو
اوهو دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تېره کولو کار شروع کړی چنار ګله
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پرېږده خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله
ته څه بلا وخلی
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېره کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پرېږدئ پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
چنارګل
ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر اختیار چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د روغ او خوشاله بوي دا ونه په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم.
کېدای سي وننګول سي کدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلای شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه تکلیف کړی دی خو ایس زکیګه نه وخت خبره دی.
یو میاش دو میاش تلته وی بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وی چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزدنه شو. یو جبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشحاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم. نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي. نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم. کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خپرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېره هغه زمینه نه ده برابره چې مستقیمه هغه سره وغږېږي، نو معمولا دی شي نو که مثلا په کور کې ته نه شي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه دی تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خیدی دی که چې نزایب سره نشته دی. دین خاص موارد، دین خاص شونه دی چې هغه سره وولي که دین خاص وقتونو که هغه بیره ولی داشت هر چی لیکی هر وړه خبر هغه تلی که فکر نکوم دا مناسبم نه. ما چې مخکې موافقت خوده مغه داس دین سره ډیر دین دسی وقتونه چې هغه سره دی احساساتو دا دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا دی هر شی د هر وړي وړي خبر شریکول مر ضرورم نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بېخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو زدا کوم اوس دا یم زوس خفه یم زوس خوشاله یم ځین خلک خو یلتونم نه لیکي یوازې ولیکي چې ډیر خوشاله احساسوم. نو ورسته کې بیا یو څوک د تا پختنه نه کوي ځکه هر ورسته دا شیان لیکي. زوم په ځین شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي هر هغه څه په ځین کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق دروای د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژنې کې نه پیژنې ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غونډه اکټونه کوي چې باید د دې په زرهاو فالوورز ولري د دې په زرهاو ملګری ولري کدا غني یو هغه د ملګری هم بیان د سره چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیان د خپل شخصي تجربه شریکول ور سره خخ براده.
زاهد سمت زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم. آریان صاحب ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي. ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال مثلا زه ناروغ یم دا ما شریکه کړې ده د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوښيي میسج مکمل ده. ولې زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو. خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي یو څوک ورته لایک ورکړي یو څوک څه وکړي بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویل یک د ټولنې د سمون لپاره د اصلاح لپاره که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي یو څه شریکي او نورو ته وښيي دا به ډیره مهمه وي ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل لوستل هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي یو پیغام ولري یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په د بهرنیانو دا پاڼې وګورئ دوی ډیر څه شریکوي خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته اماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره دا چې یو څوک د ننګوي پیغور درکوي نو تک راځي دا بې پیغامه بې میسجه عکسونه چې ترګټي تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي هغه به څه ګټه وکړي څه تاوان به وکړي
کېدای سي وننګول سي کدای نه دي د کورنۍ د پلار د ورور نور په د په ژوند باندې وننګول سي لکه چې د ټولنیز کوي ولی په لوی کې ګټه لري خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب نه افراط نه تفرید منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ سو لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل ولی دویم که غواړی چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي هر سړی د ژوند لپاره خپل فرمول خپل اصول خپل مقررات لري نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه اکس له دغه ویډیو له دغه لیکنه نه هدف موخه پلان میسج شي ده څه غواړي نور ته وای او یوازې به معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټه په اوس وخت تاوان نه ډیر لري حتی ز د تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خبرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي او دغه مسایل کې زه خبر نه کوم تاوان به نه کوم
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کوم کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کوم یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو ته مثلا شاعر یې زه لیکوال یم یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي یو بل ډاکټر ده یو بل ملا ده هر څوک خپل مخاطب لري راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده زه باید څه شریکم موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي یو د ما مخاطب څوک ده دوه زه څه شریکوم درې د ما پیغام باید صحیح کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو یو څه ولیکل باور وکړي مخاطب پیدا کوي لکه ته یو څه متاثر یې دا غواړي شریکې آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي له هغه څه نه چې ته متاثر یې زه هیڅ نه یم متاثر شوی ما ته بې معنا ده مګر کېدای سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري مهمه دا ده چې ته رایه کوې دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي که نور له تا له دردونو متاثر شوي حتی که نه وي لیدلی وي عیني شاهد پاتې سوی هم کولای سي په ده باندې تاثیر ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي ممکن ځینې ژر زده کړي خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلې شي او د ژبې له زده کولو تیر شي په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي دلته یې د ځینو خبرې اورو
صاحب درېم یم له کارتیناونه والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي خو هېڅ زده کېږي نه واقعیت خبره دي ځکه د کورسو کې مشکلات یې نه استادان صحیح د تدریس کوی شي او د ورځې او یا تیا لغت دې ځکه هېڅ ولا ډېر سخت دي او نشي کولی یو شاګرد چې دا افس کې خواهش کوو استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ
نومې فیضله والا کورسونه مې خو ډېر وویل خو ژبه مې زده کړه خو بېرته د ایر نه وځي دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې عالي تجارتي کورسونه دي
زمان مارمانی والا انګلیسي کې خو مې څه یاد نه کړه ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ دی هم هغه یو دانه بې ویلې نور چې نه وو یا به استاد رخصتي کوله یا به موږ رخصتي کوله او جرمانه بیا چټي اغستله دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه او ټول اس چټي مفته کې پارخ شول او شارنامې ورکړې پیسې ورکولې پیسو په زور شارنامې اغستې بستله
دا
چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډیروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر شو، که انټرنیشنل ژبه مزه وي خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نه شي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهیږي، هغه نه پوهیږي چې دا خپل کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوری چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي، صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او همچنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي، هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډو سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کیږي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنې تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي.
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله هغې دپاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې، پنځه میاشتې ولې، ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنې انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو، او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو دپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کی کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کې یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نشو ویلای چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کی، ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخکې مې لسننګ او ریډینګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ وکي، از فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکړي. نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.